دا مشال لري دا محل په پیښور کې د گرمي دولسه په کابل کې لوستې بجی دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او هارون بچا هر کړي کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او مرکې هم راوړي دي. خلومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له هارون بچا و.
سرټکی د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د تورخم د امن او افغانستان سره دغه دروازې د خلاصولو په هدف پلنډي کوتل کې لاریون کړی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عورت مارچ مخنی ولی او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیارې نیسي. د خبرونو تفصیل د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن او افغانستان سره دغه دروازې د خلاصولو په هدف په لنډی کوتل کې لاریون وکړل. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتل چې خپل منځي شخړې د خبرو ترور لارې حل او د تورخم دروازه خلاص کړي. تر لاریون وروسته یو ځایي سیاسي فعال شهرمان شینواري مشال لوته ویل د دواړو خواو حکومتونو باید ولسونو ته د ستونزو جوړولو پر ځای د غوي د ژوند د خوالي فکر وکړي.
دوار حکومتونو نمونګ دا خواست ورته کړو چې مزید دغه بدامنی او دغه ترپګنی باید چې د نور بند شي، باید چې دلته نور امن له تقویت ورکړی شي، باید چې دلته ولس ته تعلیم لپاره کار وشي، ولس ته روزګار لپاره کار وشي، ترانسپورت کوم دی ولار دی، قانوني لیګل ټریډ دی هغه ولار دی.
د پاکستان او یم په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه د خیبر امن مارش دی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري له 28 نیټې راځي د تورخم دروازه په دې تور تړلې ده چې ګواکې افغان طالبان په ممنوعه سیمه کې نوې پوسټې جوړوي. خو د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې په خپل حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي او په وینا یې چې د پاکستان لخوا د دروازې تړلو کار بي جواز دی. د دې مسلې د هواري په مخه دواړو خواوو دوه واري خبرې هم کړي خو نتیجې نه دا ورکړي. په عین وخت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو په تورخم کې پر یو بل درنې اوس پکې وسلې کارولې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اړولې. په بر جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په رستاو کې د دوی د یو شمېر سیمو پر ځنګلونو اورونه لګېدلې چې لاته د دوی په خبره د پاکستان پوز لخوا د توپخانی او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغه کې د پی ټی ایم مشر شاهزاده مسید پرون مشال لوته ویل پوز په تیرو څو ورځو کې د کوټکی تیارځې کړمې مکین او شکتوی پر غرونو ماټر ګولې ورولې چې لوجه ځنګلونو اور اغستې او قیمتي ونې سوځېدلې دي. په کوټکی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید هم له مشالولو سره په خبرو کې د سیمې پر ځنګلونو د اور لګېدو پیښې تایید کړې او زیاته کړه چې د نختر سرپ او څېړې په څیر قیمتي او زړې ونې د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د پی ټی ایم د دیغړو پر ضلع انتظامی غږ وکړل چې له پوسټ سره خبرو وکړي او د سیمې پر ځنګلونو د ماټر ګولول وشتلو یې منع کړي. مشال لډیو نه توانې دا چې په دیغړه د پوز او یا هم د ضلع انتظامی دریز معلوم کړي. البته په بر جنوبي وزستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید وویل چې اور اکثر وخت د خلکو د بیغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په اوچو وښو کې د کې بل ماچس یا سیګرټ غورځوي. نوموړي په تیرو نږدې ورځو کې د بر جنوبي وزستان پر یو ځنګله د اور لګېدو یو پیښه تایید کړه خو زیاته کړه چې عمله یې پر وخت ورسېده او اور یې مړ. د پتا سیال کې د پاکستان پوز وايي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاری ساتلې دي. پرون چې د مارچ اتمه وه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو په هدف په اسلام آباد او کراچۍ کې د عورت مارچ په نوم لاریونونه وشول. له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال وایي چې پولیسو دغه ښار ځینې لوی لارې تړلې وي او د پریس کلب مخې ته میدان یې هم په خپل ولکه کې اغېستې. د اسلام آباد انتظامیې د لاریون ګډونوالو ته چې پکې د بشري سیاسي او ښځو حقونو فعالانو تر څنګ نرخزیان هم شامل ول اجازه ورنه کړه چې له پریس کلب تر ډي چوکه پورې لاړ شي او هلته مظاهره وکړي. د اسلام آباد د عورت مارچ مشرې ډاکټرې فرزانه باری مشال اډیو ته وویل ریاست د ښځو له فعالیته ویریږي او غواړي هغوی غلي کړي. د لاریون ونوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې د ښځو اقلیتونو غریبي طبقې حقونه یې له پامه غورځولي دي. بل پلو هم پرون د پاکستان سینټ د ښځو د حقونو د خوندیتوب هغوی ته د کار روزګار اسانتیا ورکولو په هدف یو قرارداد منظور کړ. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د ښځو د حقونو لپاره لاریون په اول ځل په 2013 کال کې په کراچۍ کې شوی و. د کراچۍ د سورابګوټ په جنجالګوټ سیمه کې د یو کور د چت پروتو په پیخه کې شپږ ماشومان مړ شوي دي. دا ټول ماشومان د یوې کورنۍ ول چې تعلق یې د خیبر پختونخوا له بنو سره دی. د سیمې د پولیسو یو افسر اس اس پی ډاکټر فرخ راجا رسنیو ته ویلي چې پیخه بیګا 8 بجې شوي چې پکې د کورنۍ څلور کسان هم ژوبل دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې د کور چت لانټریو د مرمت کار روانو چې پریوت او یا د مرګ ژوبلې واړوله. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پیخې نوټس اخستې د ماشومانو په مړینې خپګان او لغمجنې کورنۍ سره خواهوگی خولی او پولیسو ته امر کړی دی چې د پیخې بشپړ رپورٹ ورکړي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي د افغان جنونو لپاره د تعلیمي فرصتونو برابرولو هڅې جاری دي. د ادارې پرون د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې تیر 2023 کال په افغانستان کې د 18,000 محلي ټولګیو له لارې 3,00,000 یو شپېته زره انجونو ته تعلیم زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان واکمنو طالبانو د انجونو پر مخ تر شپږم ټولګي د پورته مکتبونو دروازې تړلې دي. په عین وخت کې ځینې رپورټونه وایي چې طالبانو په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د انجونو لپاره حتی د یونیسف محلي ټولګي هم تړلې دي. او اسرائیل او حماس پرون داسې اشاره ورکړې چې ګواکې دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیارې نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوي اوربند چې کمزورې حسابېږي 240 ورځې شوي دي. رویټرز ایجنس د حماس د ویان عبداللطیف الکنوا هغه بیان راغستی چې ویلي دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې مو ومنل شي د خپلو تیاریو تصدیق کوو. نوموړي په عین وخت کې غږ کړی دی چې له غزې تلانګې سره د مرستو په هدف پیل شوي هڅې باید لا پیاوړې شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي یو پلاوی په قاهره کې له مصری او منځګړو سره چې د قطر او هغه په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅې کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي چې د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل پر ورځ بخپل یو پلاوی دوهې ته ولیږي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې هارون باچا درته وړاندې کړ. کچر روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو په تورخم کې د امن او افغانستان سره د هغه دروازې د خلاصولو لپاره لاریون کړي. په بر جنوبي افغانستان کې د پښتون ژغورن غورځنګ غړي وایي د دوی په یو شمېر ځنګلونو اور لګېدلی چې علت یې د پاکستان فوج د توپخانې او ماټر ګولې کارول دي. دا پاکستان په بیلابیلو خاورو کې پرون د خزو نړیوال ورځ ولبانل شو. په اسلام آباد کې خزو فعالانو ویل
خدا تنگول خودی هر کال کئی این او سی نہ راہ کئی این او سی اینڈ پوری مونگ چین دونا لٹکا اوشے ہو بکنا مونگ چین او ٹرک ہے یو سلو آگے کی سپیکر سسٹم ہو زمونگ
پاکستان بیا اغوان شہریت کارڈ لرون کی تا امر تا دا وطلو امر کردی چی لوجی کڈوال سخت اندیخمند کردی دی
تنه په کوم دار دوړو ملکونو تعلقات دي نو زوري ټول ماجر ته وزي او ماجر خو نه طالب دی او نه جمهوریت کوم آزاد دي دا خو بخوار غدي سلطنه دو تاسو
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخورو لمشال رادیو سره اوسه مشال لته تاسو اغواګي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن الله افغانستان سره د هغې دروازې د خلاصولو په هدف پرون په لوړګي کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو وغوښتل چې د خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې حل او د تورخم دروازه د عامه خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه کړي. دوی زیاته کړه چې د دروازې تړل کېدو له وجې د سیمې ګڼ خلک بې روزګاره شوي دي. د پاکستان او یا هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د لنډي کوتل امن مارچ د دې غوښتنو په ځواب کې سندې ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری له 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه له دې وجې تړلې چې په وینای افغان طالبانو په ممنوعه سیمه کې نوي پوستې جوړوي. خو د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
جنگ یا امن
امن
جنگ یا امن
امن
حکومت کو پولا
اسکا واڑو
جنگی حکمران
مردہ باد
جنگی حکمران
مردہ باد
پلند کوتل بازار باچا خان چو کې دی امن مارچ نپس د خپل وینا په وخت سیاسي فعال شاه رحمان شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان واکمنان په تورخم کې پیو بل د بریدونو لړۍ ختم کړي او دا دروازه د هر ډول تک راتګ لپاره خلاص کړي.
د دواړو حکومتونو نمونږ دا خواست ورته کړو چې مزید دغه بدامنی او دغه تربګنی کوم صورتحال تاسو جوړ کړای باید چې دا نور بند شي، باید چې دلته نور امن له تقویت ورکړی شي، باید چې دلته ولس د ژوند لپاره کوم دی کار وشي، ولس ته ښه تعلیم لپاره کار وشي، ولس ته روزګار لپاره کار وشي. باچا مینه چې څومره خلک دي کورنۍ دي اوس وخت کې هغه ټولې متاثره شوې دي، هغه پاس لوړګي تر ختلې دي او په یو شکل کې اوس وخت کې بې کور دي. ترانسپورت کوم دی ولار دی، چې کوم قانوني لیګل ټریډ دی هغه ولار دی. تورخم را تړلی چې څومره مزدور کار تپکړه هغه مزدوران چکم دی وسوخه کې لاغوی روزګار بند دی.
په دې موخه د پښتون ژغورن غورزنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې امن مارچ مقصد نړۍ ته دا ښودلو چې موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ نه بلکې امن غواړو.
موږ دا نن هڅه کړې ده چې دا ولس روزي او د مدواړو هیوادونو بلکې انټرنیشنل لیول باندې خلکو ته دا وښي چې موږ دلته امن غواړو او موږ له دا لار خلاص کړی شي چې موږ د خلکو چوله روانه شي. که هر څو دلتا روزگار خراب شو خو بیا هم ډیر کافی حدا پوری موږ د ضلع خیبر او بیا خصوصي توګه باندې د لنډی کوتل خلکو په دغه باندې ډیر غټ انحصار او دلته ټیکسیانو ولدي ک کسٹم کلیرنګ ایجنټ ته ک لیبر دی او د دې ځای نه چوله چلیدا ملکونو په خپل منځ کې تاو تریخواله یا خپل سمفاد باندې سره لانجه جنگ راغله دی. خو دلته دا ډیر خلک په متاثر
ترخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د پاکستان امنیتی ځواکونو تور پورې کړای چې په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دي له دې کاره ډډه وکړي. بل پلو بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی افغان لوري ته په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي او دا لنجمنه سیمه نه ده او پاکستان لخوا د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوې دې لانجې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل سپکې او درنې وسلې کارولي او د یو بل پوستې او تاسیسات یې په توپخانو او مارټر ګولو سره په نښه کړي او یو بل ته یې تلفات اړولي دي. په دې نښتو کې دواړو خواوو ځواکونو په شمول ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو وادونو سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او د لوجې داسې لانجې راپورته شوي. د تورخم دروازه ورسره په بیا بیا تړل شوي او بیرته خلاصه شوي ده. د تورخم دغه موجوده کشالی د هواري لپاره د فبروري په 14 نیټه په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي خو څه نتیجه نه ورکړي او هغه ورستو بیا د پاکستان او افغان لوري ته د طالبانو د حکومت ترمنځ د نورو مذاکراتو لپاره بیا کومه رابطه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غوږی په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون اژغورن غورزنګ غړي وای په رستو کې د دوی په یو شمیر ځنګلونو اور لګیدلې چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان فوج د توپخانی او ماټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشالو ته ویل چې قیمتي ځنګلونه د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه نو پر ځلې انتظامی غږ کوي چې له فوج سره په دغه حواله خبرې وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له وشتو یې منې کړي. مشال رادیو ونه توانېدو چې په دې اړه فوج او یا هم د ځلې انتظامی دریځ معلوم کړي. البته په بر جنوبي روسان کې د ځنګلاتو محکمې یو افسر عرفان مسید ویل چې اور اکثره وخت د خلکو د بېغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په وچو وښو کې بل ماچس یا سیګرټ وغورځوي. نمور زیاته کړه چې محکمه باید د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته تیار ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لاګي ته فوج د طرفه همشه همشه د پورا ماټر لاګيږي ګولې لاګيږي بیا په ځمی سردی موسم شه د غوونه وچی وی د غیور و خلی څوره زمخ شه د پښتي علاقې په ترګې باندې او د تیار ځ چکیم کونډه هارتای او ور سارا چکیم د کارمه نور غرینا دی د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړي غرینا دا هم کلا په یو غر باندې یور لاګېدلای وو کلا په پپل غر باندې یور لاګېدلای او یا دغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډورا د شپې فایرینګ وکړ ماټر ګولې وویشتله و غره ته او د غره وو یور وو خاص مومیزو د حکومت نه د ځلی انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف په واګه دغه چې دغه ونه او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروي چې د ضلع ځنګلونو کښې کیمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي
چې کوم ځنګلې دي په دا باندې هر ورځ یور لګېږي کله تپې نه ولګي کله د ماټر نه ولګي په دا کښې ځنې خو ډېر قیمتي قیمتي بیجي دي لکه ناشتار سرپ څېړې چلغوزای چې یو بیجي کم از کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي بیجي پکښې وسوي دي ضایع شي او داسې ځوی نه دی پوته که مکین وکړه شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین ځای پدار کوټکی کښې درګې ورته یا داغه سروې کای او تیار د طرف ته یعنی دا ځوی نشته چې دا محفوظ وي چې هغه د چا نه میزو یو غوښتل کړي او چا ته ژاړو کړي د هغې خلکو د لوسا دا ځنګل سویزي یور هم پیلاږي بربودیږي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی په ځواب کښې وروي چې په څه واجه د اور لګېدلې دغه پېښه مخې ته رودرېمي سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی د حکومتی چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال په نوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا کوزه او وخنه غواړم د خیبر پختونخوا کوزه او اورګزو ګڼو قومي مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي. چې د ځلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي. جرګې مشرانو پرون میشتې میلې کې جوړ شوې جرګې ته په وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په تاسو سال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د برا اوروګزو مشرانو د اوروګزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د برا اوروګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونو جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، نو باید د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. د قومي او صوبایي اسمبلی غړو هم په رسو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټول قومونو خلکو ورته ورتګ اسان وي. نور تفصیل ممتاز بنګ شراکوي.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي، چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسي ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خګام او ګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغه جرګې هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږم نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وو او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزې یوازینې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برا سیدو په خپلو ضلعو کې کښېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډي سي
جرګی ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګی او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړی دی شي، باید چې د بر او کوز او رغزو خلک دی په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دی باید یو بل ووري او داسې پریکړې دی وکړي چې د ټولي او رغزو ضلع په ګټه وي.
ابر تم بیان دا غاور کوم ستروشا دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دا پر باندھ کے چھ بنو سر کومه جایز خبر دی غو تول موور.
په جرګه کې د منځني او اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورګزو سرکاري دفترونه د اورګزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورګزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هوارې شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د اورګزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او ټول شکریا مو ادا کو و دې باندې مو خوشاله یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله ځان دې زبان دی وی دې نه خوش دیم نشي او دا مې ربني و کو خپل دی رتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډیپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورګزو کلی تحصیل هډکوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورګزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د قومي او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو کمونو خلکو لاسرسي ورته اسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورګزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسي ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لنډو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی. د سوات په خوازخیل کې د قامی مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو او ځای اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا له حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې دي فوج د ولس نه د کنټونمنټ بورډ په نوم ځمکې لاندې کولو څخه ډډه وکړي. جرګې په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې حکومت او فوجي چارواکي دي د سیمې مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي. بلخوا د سوات مرستیال کمیشنر لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوي چې د سوات په تحصیل کابل کې د فوجي چارواکو سره سم کنټونمنټ بورډ جوړیږي چې د فوج تر انتظام لاندې پوي. په بیان کې راغلی چې دا ځمکه د ولس نه بلکې د سرکار ده. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
جرګې ته د سوات قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کول چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن سلورم لاندې سوات کې د فوجي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسف زئی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سوات کے کو مادنیات ہومی زنگلات ہومی خود سوات یا ملکنڈ ویجن خواہش دے پل وطن دے لہٰذا مند دے وطن دا خواہش چی لے رازم دشمن شہر ہم مدید مند دا وطن نیسی واقعی کدا پاکستان فوز من پدے خبر کول کی شہر دے سوات کے یہ اوڑی رلوی خطرہ دا دے خارجی ملک نا روس نا خطرہ دا دے چین نا خطرہ دا من د سوار ټول مشران من د لیکل ورکو چې پاکستان یو ولې شمن د روس ته مخې نه چی تبلې نه هندستان ته تبلې نه یو بل چا ته ورکو تاسو ته دې نه بالکل خاطر جام مو سي دې دې موږ ته هیڅ خطر نه شته او خطر وا من بالا خپل خاور په خپل ساتو ساتو مې کومه ده ساتو.
د خوازخیل دوامي نشتل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته ویل چې د پاکستان آئین ولسته دغه تحفظ ورکړي چې د ولس د کروندې ځمکه به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا پزریز مخوانی هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي نور هم داسې بدونه پاشي نو منجا دا پاکستان دا عام شہری پہیس مان دی خبری تا بلکل نہیں تھا یار کہ یہ وہی دارہ دا سے ہوئی چیزا باہر سے گھوما تہی سم نشکہ ہوئے خلق بیدار شوئے پاہین برازی قانون بانی برازی منگ سر بھائی منی منگ با مطمئن کے
د سوات قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو فوجي افسرانی که ستاسو سیول افسرانی که څوک بل څوک طاقتور خلک وي هغه دلته د کنټرولمنټ بورډ د چاونۍ په حق کې او هغه دلته چاونۍ زموږ ترقي کوي هغه موږ ته په میز مخامخ کښېنوي موږ ورسره خپل مجلس وکړو موږ به ورته داسې ثابت کړو چې دا بیخي نه د پاکستان د پیدې دی نه د پاکستان کې چې دا کوم قومونه اوسي نه د دې نه پیدې دی او زمون په انتهایی تاوان باندې دی.
د سوات تاجر خوازخیلې مټه او کابل اوسیدونکي د 1300 میاشتو راهسه تحصیل کابل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي ځکه چې ځلي انتظامی د سوات په درې یونین کونسلو کوزه باندې بره باندې او ډیری کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو لپاره نخې اخودي. په دا اړه د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د پروري په 13مه خبر پاڼه کې ویل شوی چې سوات کې کال 2015 کې هغه حکومت د پوځي چاونۍ جوړولو اجازه ورکړه او د سره سم د کنٹرولمنٹ بورڈ جوړولو اجازه هم ورکړې شوې. د پوجي چاونه جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنٹ بورډ لپاره حدود جوړوي. د کې بعد د چازمه کې نه سرکاري کیږي. په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اورئ. مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. هارون بچانه به دا خبرونو لنډیز باور.
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو پرون په تورخم کې د امن او افغانستان سره د دروازې د خلاصولو په هدف په لنډی کوتل کې لاریون وکړل. د لاریون ګډونوالو د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتل چې خپل منځي شخړې د خبرو تر لارې حل او د تورخم دروازه خلاص کړي. تر لاریون وروسته یو ځایي سیاسي فعال شهرمان شینواري مشال لوته ویل د دواړو خواوو حکومتونه باید ولسونو ته د ستونزو جوړولو پر ځای د هغوی د ژوند د خوالي فکر وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري له 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه په دې تور تړلې ده چې ګواکې افغان طالبان په ممنوعه سیمه کې نوې پوستې جوړوي. خو د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې په خپلو حدودو کې تعمیراتي کارونه کوي او په پاکستان لخوا د دروازې تړلو کار بې جوازه دی. د دې مسلې د هواري په مخه دواړو خواوو دوه واري خبرې هم کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. په بر جنوبي وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی د یو شمېر سیمو پر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ لخوا د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغه کې د پی ټی ایم مشر شاهزاده مسید پرون مشال لوته ویل پوس په تیرو څو ورځو کې د کوټکی تیارزه کړمې مکین او شکتوی پر غرونو ماټر ګولې ورولې چې لوجه ځنګلونو اور اغستې او قیمتي ونې سوځېدلې دي. د غړو پر ضلع انتظامی غږ وکړل چې له پوس سره خبرو وکړي او د سیمې پر ځنګلونو ماټر ګولول وشتلو یې منع کړي. مشال لډیو نه توانېده چې په دې اړه د پوس او یا هم د ضلع انتظامی دریځ معلوم کړي. البته په بر جنوبي وزستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید وویل چې اور اکثر وخت د خلکو د غورای له وجه لګی چې ځنګل په اوچو وخو کې بل ماچس یا سیګریټ غورځوي. نوموړي په تیرو نږدې ورځو کې د برجنو بیوستان پر یو ځنګل د اور لګیدو یو پیښه تایید کړه. خو زیاته کړه چې عملی پر وخت ورسیده او اور یې مړ کړ. پرون چې د مارچ اتمه وه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو په هدف په اسلام آباد او کراچۍ کې د عورت مارچ په نوم لاریونونه وشول. د اسلام آباد د مشال اډیو خبریال وایي چې پولیسو دغه ښار ځینې لوی لارې تړلې وي او د پریس کلب مخې ته میدان یې هم په خپل ولکه کې اغستی و. اسلام آباد د عورت مارچ مشرې ډاکټرې فرزانه باری مشال توول ریاست د خزو لفالیت ویریږي او واړی غوی غلی کړی. بل پلو هم پرون د پاکستان سنت د خزو د حقوقو د خوندیتوب او غوی ته د کار روزګار سنتیا ورکول په هدف یو قرارداد منزور کړ. او اسرائیل او حماس پرون داسې اشاره ورکړي چې ګواکې دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیارای نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنورۍ کې د شوی اوربند چې کمزورې حسابيږي 200 ورځې شوې دي.
مشالو ته تاسو غوږی او د خبرونو لنډیز مو له هن بچاوارو تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. نړیوال موضوعات مهم تاسو لپاره یو دوه رپورټونه لرو. د شام حکومتي ازواکونو او د هغه هیواد په خوانی ولس مشر بشار الاسد ته د وفادار ازواکونو ترمنځ پروسه نښتو کې لزګونو کسانو ته مرجو بلا وختي. د شام د بشري حقوقو څارونکو سازمان ادا کړی چې لزګونو ملکیان هم په ورل شو او ټپیانو کې شامل دي. اخوا د شام ولس مشر احمد الشرا د پخوانی رژیم له ملاتړ ازواکونو غوښتي چې تسلیم شي. نور تفصیل سفیر لاستان سره کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړي چې د سوریې د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لګکي پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چېرته چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 60 ملکیان وژل شوي. علوي لګکي او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریې په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چېرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو لتیرو څو نه یو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیر سه شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتې شونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت ولسمشر مشر احمد اشاره په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار از لوکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکي ګناه کړی ده. هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی، نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد اشاره دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللي تعقیب وځپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواوو لږ تر لږه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خونړی یاد شوي چې د احمد شاره په مشرۍ د سوریې نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبه په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونو د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د هومس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځېدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انخت د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد اشاره په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشاره او وسلوالو ځواکونو چې د هیئت تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګېدل د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاره د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواړی ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت شاوخوا ارب ډالر ته رسیده. پر سو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلی شوې او سوداګري تر ډیره اغیزمن شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کیدی شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سفیر لاستانګزی دا راپور اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتی صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 را په دی خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي غوښ واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه دی هغه هیوادونو څخه واردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د کانونو د صنعت د پراختیا، د لمریز برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونو ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 25% ته رسیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 15,315 په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال د تاسې غوږی د پاکستان د کورونو چارو وزارت په هغه هیواد کې لمیشتو هغه افغان کډوالو چې افغان سټیزن کارډونه لري غوښتي چې د رواني میاشتې تر 28 پورې په رضاکارانه توګه له پاکستان وځي، ګینې په زور به وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهریانو له هغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 کال په نومبر کې پیل کړې وي، خو اوس یې پکې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې ځینې افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې پریکړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. نور تفصیل له پی خبره شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وای چې هواد کې میشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم د نور بهرملکیانو سره ټول تر 28 مارچ د هواد څخه وځي. د غیر قانوني بهرملکیانو بیرته سندو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومبه نیټه نه پیل کړی وو. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته سندو په پروسه کې به له هیڅ سره ناوړه چلن ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وای چې ډیره لنډه نیټه ورکړې ده، وای روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارون لري نه د سندو زاینه، باید د ستنېدو نیټه ورته لګه وګدکړي ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. پیښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې ببلوای
دا خوش روزه ده، روزه کې خو ورپسې نو سوچې روزه خدمتي تر راځي لا خو ترخم باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر ناممکن دی، هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته، زموږ پاتې کېدو کې خوره دوی هیڅ تاوان نشته، ماجر لگیا دے وزان تخبل روزی گٹھی ہو چن پیغم دار دوالو ملکونو تعلقات دین و زور ټول ماجر توزی ہو ماجر خو نہ طالب دی ہو نہ جمہوریت کا مزاد دی خو بخار غدی سلطنه دو تاغست زمون خپلن تقریبا سالور سالو 15 سالو کال کی کی د تپاتشی وی ہو کدسی یو میشتی نو میش کی وډیر مشکل را ده غټه بی عزتی وی په خارونو کې بنول وی په کورونو بچاپی نو دا مشکلات به ډیر زیات شي دکه په دم نو وخت وسلی ترانسپورت په سیدام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له اتو لکه څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو دراتک لړۍ په 1980 کال کې پیل شو، خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشتي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وای چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لنډمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی اداری دی، د دې راټولول په یو شته ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکنه نه ده، مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي، نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړیو د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړي شو څوک چې سټیټن کارت لري هغه ته دار لګوي جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دی تمدید کړي وو تر هغه پورې دی خلکو ته وخت ورکړي او خدای مقدس نشي دا 50 کال یارانه کوئی اورز باندې بس ډډي وړي شي
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لړمحاله حکومت به اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټه راسي له پاکستان د بیسناره افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی ولی په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یو انچار ویاند قیصر اپریدی سره تماسونه ول نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې باخله د ادارې دریز مخته نه درغلی البته ډیر زر با په دې اړه یو انچار خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي خو د مارچ پښ پګما دوی مشالې ډو سره په خپل خبرو کې ویلو
ظاهره د مشکلات شته چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې جدي مختص نو ورسره ورسره موږ حکومت رحم د خواص کو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خويندو ته د دې دلته سپورت ورکړو دلته ملمسیا ورکړو نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دې دا سپورت جاري وساتي
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تدری ملن افغانان په پاکستان کې پراته دي چې په کسبان دی یو اشاریه درې ملن سره پی او آر کارډونه یا پروف اف رجستریشن کارډز دي شوخه اتو لکو سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسترډ هم دي چې په کټ ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دی ولکه او بلوچستان کې سبان دی درې لکه کډوال دي او د غړول د پنجاب صوبې سن سرخار اسلام آباد او د هواد نورو برخو کې هم پراته دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
مشال ریډیو تاسو غوږی پرون د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالي ورځ په توګه ولمانځل شو په هغه مناسبت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې هم لارینو وشول د اورت مارچ په نوم د خزو لارین په مرکز اسلام آباد کې وشو خو پولیسو د خار ځینې لوی لارې تړلې وي او د پریس کلب مخې ته میدان ته یې خپل ولقه کې اخستې په کراچۍ کې هم د خزو د حقوقو فعالانو لارین وکړ خو د نورو کلونو په پرتله دا ځل دا لارینونه د ګډونوالو د شمیر لپاره کمزوري وو نور تفصیل راشد خټکر کوي
دا په اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوال دي چې د خزو د ورځو په مناسبت په تم مارچ د خزو د حکومت لپاره لاریون کوي په پاکستان کې د خزو د ورځو په ارتباط په بیلابیلو خورنو کې غونډه او لاریونونه ترسره شول په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوال د پریس کلب مخې ته راغونډ شول خو پولیسو پریس کلب ته تلونکي ټوله لوی لارې تړلې وې نو د ګډونوالو شمیر هم د 13 کلونو په پرتله کم وو د پریس کلب مخې ته میدان هم پولیسو په خپل ولکه کې اخیسته او غیر چاپېره تر ازغن سیم او کناتونه تاو کړی وو پلاریون کې د بشري حقوقو مدافعانو د خزینه سازمانونو فعالانو نرخزیانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو او ویناوي وکړي د لاریون ګډونوالو د خزو د حقوقو د جمهوریت د اقلیتونو د حقوقو او د عدلیې علامتي جنازې هم اوچته کړې ونډه تا وینا کوونکو ویل چې په پاکستان کې که جمهوریت وي او که امریت وي خو د خزو او بې وزله طبقو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي
جہاں تک عوامی مسائل کا تعلق ہے تو نہ تو کسی ڈکٹیٹرشپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ ان سیاسی جماعتوں کو پرواہ ہوتی ہے جو آپ ہمارے ووٹ لے کر سب کو پہنچتے ہیں
د اسلام آباد انتظامیه لاریون ته د پریس کلب څخه تر ډی چوک پرتلو اجازه ور نه کړه او امنیتی ستونزې پلمه کړې د حکومت اجازه نه ورکولو او لارو تړلو پاړه د لاریون مشر ډاکټر فرزانه باری مشال رادیو ته وویل
بس یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ
دا پختنہ خو باید دا دوی نوشی چھو والے دمرا بندیزونا لگولی دی، زما خیال دے چھ دوی لمنگ ویری کی ریاست تاس یو ماحول جوڑ کرے دے چھ ہر چر تا خطر دے چھ کل ہم خز روزی نو پا دوی ویر راشی دوی واری چھ زمان غک چپ کری
سب کی آوازیں جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔
پلاریون کے دا تیرو کلون پا پرتلا دا خلکو پا کم شمیر کے گڑون پاڑا دا یو پختنے پا جواب کے دلاریون یو بلے مشرے زلا فاروق مشال ریڈیو تا ویل
تے کال ہو روزہ دا کنا نو مونگا لگے تے رام سر دپارا میوزک نہ کو گڈا نہ کو کنا بس دا تمبل دے دا کو اسلام کے الاؤڈ دے خود دا تنگول خودی ہر کال کئی این او سی نہ راکے این او سی اینڈ پوری مونگا چن دونا بلڈ کا اوشے بو کنا مونگا چن او ٹرک ہے یو سلو اگے کی سپیکر سسٹم او زمونگ نو دا ڈیر سینو چ مونگ تے اگر اکر او دا بتا سو سرے وی او اخر لمحے کے نو بو سرا۔
دا پاکستان په سینیټ کې هم خزو ته د حکومت ورکولو او د کاروبار اسانتیاوي برابرولو په حق لا یو قرارداد منزور شو. په کراچۍ کې هم کارکونکو خزو لاریون وکړو. د عورت مارچ په نوم د دې لاریون پیل په کال 2013 کې په کراچۍ کې شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکھتا خدای بندہ.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتو متراجو با دارلنگ دی سائیم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو تاسې غوږی. د ترهګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان په دویم نمبر راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خبره شوې دغه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2024 کال کې په ترهګریزو پیښو کې 15% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې چې لامل یې تحریک طالبان پاکستان وو. په دې اړه نور تفصیل شاهنواز ترې زیره کوي.
د ترهګرۍ نړیوال رپورٹ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 15% اضافه شوې. رپورٹ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقي بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقي نایجر دی. رپورٹ کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوي. په کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورٹ ښایي 2023 کې پاکستان 748 ولې په 2023 کال کې 1001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشهد ریډیو پښتنه داسې ځواب وي.
د افغانستان کې طالبانو د راتګ سره دلته کې کوم وسلوالې ډلې وي په پاکستان کې هغه هم هغه سره منظم شو نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو دا غیر مخکې هم کله چې خبرې اترې روانې وي د امریکې سره او 2040 نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په سو ځای برخو کې ویشل شوی وو هغه یو وار بیا یو ځای شو. کره شمېره خو داسې ښکاري نه، خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لویې وړې ډلې چې دي او د اولس او د ریاستي ادارو تر منځ کوم خلا ده، دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده، نو بیا هغه خلک وجلې شوي دي. د هغې بیا تپوس چا نه دی کړی.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخیست، تر هغې وروسته ټي ټي پي هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 3 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورټ ښایي چې پاکستان کې د ټي ټي پي د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وې. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې. رپورټ ښایي چې ټي ټي پي تر ټولو اول بریدونه کوي. غړی یې ورشي او بیا خلک وژني. ولې په دویم نمبر دوی به مې چاودنې کوي. رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داسې یوه ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي یا یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکنه وي؟ حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیرې پیښې شوی دی په هغه وخت کې به سیاسي چې کوم ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټۍ حکومت کې منګه وګورو که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې به زیات تر مونږ کتلې دي چې په سواد کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شو. دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمی هم دي. سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه.
په یاد رپورټ کې سګانې شمېرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د څلورم مارچ په ماخام د ټي ټي پی په برید کې د لسو نه زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترګري د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترګري عزت څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو تاسو وګورئ د روانې غړي اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وای چې د مارچ له 9 تر 14 پورې بعد د صوبې په زیاتره ضلعو کې د بارانونو او په غرونو باندې د واورو د ورېدو لړۍ شروع شي. پی ډی ایم ای وای چې په دې دوران د خلک عام بازارونو او تګ راتګ کې احتیاط نه کار واخلي. نور تفصیل دنیاز احمد خان په دې رپورٹ کې ورو.
پی ڈی ایم ای وای چې راتلونکو اتو ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرځګوز هم امکان ده. یادی ادارې عام خلکو او بیا سیلانې سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداري جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. د غرنګ غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ڈی ایم ای اهلکارو یا ضلعي انتظامیه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ڈی ایم ای وای چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپکار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې له وجې ګڼ شمېر فصلونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په بعض فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرضونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له پکار دي چې د مختلف مرضونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشی یا د دې مرضونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سیم مقدار باندې استعمال کی جن زیات وی نه کم وی چې د اغه موثر اثرات چې دی هغه دی باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دی هغه کم کړي شي. دا شان د خوراک اجزا چې دی انداغه هم لګ په ترتیب سره د هغه ورکول چې دی هغه ضروری دی. خاص کر نایټروجنی سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغه نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دی هغه کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نو نقصانات چې دی هغه ذریعہ جوړیږي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشندري تیاره ساتلو امر جاری شوی. د ترڅنګ بدی پیښې کې خلکو ته مرسته ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.